السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. په دې خبری مجله کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. طالبان په کابل کې وروستي بریدونه د امریکایي پوځیانو د شتون پایله بولي.
کوم چې امریکایي ځواکونه وي هلته به ستونزه وي. لوی او عمده عامل د جنګ د امریکایي ځواکونو شتون ده.
دا بریدونه په څه معنا او آیا داعش او بالقوه ګواښ ګڼل کېدای شي؟ خبرونه کې حال درکوو. نن په جبري توګه د لادرکه کولو پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ ده. پاکستان کې زرګونه کسان په زور د تریتم کولو ښکار شوي.
زمان د دو زامن دي نور مې څوک نشته. کله های کورټ ته ځم، کله جی آی ټی ته. خو ما ته څوک هم کره خبره نه کوي چې زامن مې چرته دي.
او لسلو ډیرو هیوادونو ویلي له طالبانو سره خبرې کوي چې خپل همکاران په خوندي ډول له افغانستانه وباسي.
سهیل شاهین په خپل ټویټر لیکلي، هغه افغانان چې غواړي بهر ته لاړ شي، په هیواد کې د سوداګریزو الوتنو له پیل وروسته کولی شي په عزت او آرام ذهن د قانوني اسنادو په لرلو سره ولاړ شي.
د خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چاره طاهر روخان مختوړي. مخکې تر دې چې دی او نورو راپورونو ته وار ورکړو، خبرونه په خبرونو سره پیلو. احمد تکالی در اوروي.
سلام. د کابل پر هوایی ډګر د توغندوی برید مسؤلیت داعش ومانه. افغانستان ته په روغتیایي تجهیزاتو بار لومړی الوتکه مزار شریف ته ورسېده او روسیې په تاجکستان کې د افغانستان سرحد ته نږدې پوځي تطبیقات کړي دي. بشپړ خبرونه. د کابل پر نړیوال هوایی ډګر د نننیو راکټي حملو مسؤلیت داعش ډلې ومانه. د ډلې پر خپل تلګرام پانا ناشر نیوز لیکلی چې د خلافت سرتیرو د کابل پر نړیوال هوایی ډګر شپږ کاتیوشا ډوله توغندي وویشتل. امریکایي چارواکو ویلي چې د امریکا د پوځ تو د توغندیو ضد دفاعي مدافع د امریکا پوځ د توغندیو ضد مدافع سیستم نن سهار پنځه توغندي چې د حامد کرزي د نړیوال هوایی ډګر پر لور توغول شوي و شنډ کړل. په همدې حال کې د کابل پر هوایی ډګر له نننۍ حمله وروسته طالبانو ویلي چې وروستۍ حمله په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور نتیجه ده. نن سهار د حامد کرزي پر نړیوال هوایی ډګر تر پنځو پورې توغندي وویشتل شول. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته ویل چې د هوایی ډګر امنیت تر ډیره د امریکایي ځواکونو مسؤلیت دی.
تیر ورځ کومه چاودنه وه، په دوه ورځو مخکې چاودنه وه، که نن سهار راکټي بریدونه دا په هوایي ډګر په دوو ساحو باندې سوي او هلته بهرني ځواکونه دي. نو د دغه وړې ساحې مسؤلیت د امنیت تر ډېره پورې هم امریکایانو ته راجع کېږي.
اسوسییټډ پرس خبري اژانس راپور ورکړی چې نننی توغندي هوایی ډګر ته نږدې د خلکو د استوګنې پر سیمو لګېدلې، خو د تلفاتو په اړه تر اوسه څه نه دی ویل شوي. د روغتیا د نړیوال سازمان په تجهیزاتو بار یو پاکستانی الوتکه نن دوشنبه د مزار شریف په هوایی ډګر کې پر ځمکه کېناسته. دا پر کابل د طالبانو له واکمنې وروسته لومړی ځل دی چې په بشري مرستو بار الوتکه په افغانستان کې ښکته کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي چې دا له دریو پلان شویو الوتنو څخه لومړی وه. د دې تجهیزاتو وزن 2.5 متریک ټونه دی چې نن له دوبۍ څخه بار شول او د پی آی په الوتکه کې سیده مزار شریف ته ورسېدل. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان نن له مرستندویو ټولنو سره په همغږۍ کې افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو په هدف د دې هوایي دهلیز د جوړېدو اعلان وکړ. ازبکستان وایي هغو افغانانو ته به د هیواد ته د ننوتلو اجازه ورکړي چې د جرمني له خوا یې لیست برابر شوی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وایي ازبکستان منلی ده چې هغو خلکو ته به ازبکستان ته د ننوتو اجازه ورکوي چې له افغانستانه وځي. ښاغلی ماس دا څرګندونې نن په تاشکند کې یوې خبري غونډې ته وکړې.
ازبکستان ویلی چمتو ده چې د دې خلکو په استلو کې مرسته وکړي. موږ ته د دې ډلې خلکو مسله خورا مهمه ده او ازبکستان په دې برخه کې ډیر ښه مرستندوی دی.
ښاغلی ماس اوس مهال ترکیه، ازبکستان، تاجکستان، پاکستان او قطر ته د سفر په حال کې دی او هڅه کوي چې د افغانانو ته یا د نړیوالو ځواکونو د وتلو د مهلت تر پوره کېدو وروسته د کابل هوایي ډګر څخه په الوتکو کې او یا د ځمکې له لارې د وتلو پر امکاناتو له چارواکو سره خبرې وکړي. جرمني د خپلو وګړو، د بشري حقونو د فعالانو او ژورنالیستانو په ګډون د هغو لسګونو زره کسانو لیست برابر کړی چې غواړي له افغانستانه اوزي. د یو بل خبر له مخې، روسیا له افغانستانه د خلکو د ایستلو لپاره د اضافي الوتنو خبر ورکوي. په کابل کې د روسیې سفارت پر خپل ټویټر خبر ورکړی چې په اضافي الوتنو کې به د روسیې اتباع او اوسیدونکي او همداراز د ډله ییز امنیت د غړو هیوادونو وګړي بهر ته ولېږدول شي. تر اوسه معلومه نه ده چې دا الوتنې د اګست په 1 له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو له مهلت وروسته هم دوام کوي کنه. روسیې تیرونې هم له افغانستانه شاوخوا 360 کسان وایستل. د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابولوف له قوله او د روسیې دولتي ټلویزیون ویلي دي چې په کابل کې د روسیې سفارت له طالبانو سره د اړیکو پر جوړولو په جدیت سره کار کوي. په همدې حال کې د روسیې دفاع وزارت په تاجکستان کې د افغانستان پولو ته نږدې غرنیو سیمو کې د پوځي تطبیقاتو د پیل خبر ورکړی. په دې تطبیقاتو کې د انټرفاکس خبری اژانس راپور لمخې په تاجکستان کې د روسیې د پوځي اډې شاوخوا 1500 پلی موتوریزه ځواکونه برخه لري. او د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر وایي د دې ټولنې حکومتونه د افغانستان د جګړې په څیر له راتلونکو نړیوالو کړکیچونو سره د مقابلې لپاره باید چټک غبرګون ته چمتووالی ولري. جوزف بورل له یوې ایټالوي ورځپاڼې ال کوریر د لا سیرا سره په مرکه کې چې نن خبره شو وویل په لنډ وخت کې د امنیتي وضعیت له خرابېدو سره سم افغانستان ته د امریکایي ځواکونو استول وښوده چې اروپایي ټولنه هم باید د خپلې ګډې دفاعي پالیسۍ د جوړولو لپاره هڅې چټکې کړي. ښاغلی بورل وویل امریکا وتوانېده چې افغانستان ته سمدستي 6000 سرتیري واستوي څو د کابل د نړیوال هوایي ډګر امنیت خوندي کړي، خو اروپایي ټولنه په دې کار ونه توانېده. د جرمنی او فرانسې په ګډون د اروپایي ټولنې 14 هیوادونو په میاشت کې د دیموکراتیکو هیوادونو د حکومتونو د غوښتنې په صورت کې د چټک غبرګون د داسې یو ځواک د جوړېدو وړاندیز وکړ چې احتمالا په الوتکو او کښتیو هم سنبال وي. بورل وویل هغه وخت را رسیدلی چې اروپایي ټولنه خپل انعطاف پیاوړی کړي او زیاته کړي چې دا کار له بېلابېلو لارو ممکن دی.
مخامنه خبری مجله ته غوږی په دې هله چې یو خوشاله ورځ مو تیر کړی وی راځو د خبرونه د سر راپور ته. طالبان په کابل کې وروستي بریدونه او چاودنې د امریکایي عسکرو د شتون پایله بولی او وایي د هغوی له وتو وروسته به د دې ډول پیښو مخه ونیول شي. د نن په ګډون درې ورځو کې کابل ښار د درې مرګونو پیښو شاهد و چې د امنیت او سولې د راتلو په اړه یې خلک ناهیلي کړي. نن سهار هم د کابل ښار د 12 ناحیه څخه پر کابل حامد کرزی هوایی ډګر توغندي وشتل شول چې امریکایي چارواکي وایي د هوایی مدافع سیستم په وسیله یې دا بریدونه شنډ کړي دي. تفصیل یې په دې راپور کې.
کابل یو ځل بیا د تیرو نامنیو له ترخې تجربې سره مخ دی. دلته د نن په ګډون درې ورځو کې د چاودنو او بریدونو درې پیښې شوې چې مرګ ژوبله هم لري. که څه هم له دې بریدونو یو یې پرون د امریکا بی پیلوټ الوتکې کړی او د پینټاګان له قوله هغه ځان مرګه یې په نښه کړی چې غوښتل یې په کابل هوایي ډګر برید وکړي، خو سی این این ټلویزیون د پیښې د یوه قرباني له خولې لیکي دې برید کې شپږ ملکیان وژل شوي. نن سهار هم د کابل ښار د 12 ناحیې د خیرخانې له لومړۍ هڅې د کابل حامد کرزی پر هوایي ډګر توغندیز بریدونه وشول. چارواکي وایي توغندي په یو موټر کې ځای پر ځای شوي وو او د هوایي ډګر په لوري توغول شوي دي. رویټرز خبری اژانس د امریکایي چارواکو له قوله د توغندیو شمیر 15 یو زیاتوي د هوایي مدافع سیستم په وسیله شنډ کړي. رویټرز د امریکایي چارواکو ویلي پیښه کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتي، خو دا توغندي هوایي ډګر ته نږدې د خلکو په استوګنځایونو لګېدلي. طالبان هم د خلکو کورونو ته نږدې د توغندیو لګېدل مني، خو وایي مرګ ژوبله نه لري. اوس پوښتنه دا ده چې آیا د طالبانو حکومت هم لکه د مخکینی حکومت په څیر د ناامنۍ او بې ثباتۍ له ګواښ سره مخ دی؟ طالب ویان ذبیح الله مجاهد وایي دوی په ټول هیواد کې د ناامنۍ مخه نیولې او په کابل کې وروستي بریدونه د امریکایي عسکرو د شتون پایله ده.
کوم چې امریکایي ځواکونه وي هلته به ستونزه وي. د جنګ عامل خو یو لوی او عمده عامل د جنګ د امریکایي ځواکونو شتون ده. نو دغه بریدونه هم د هغو په وړاندې باندې ترسره شوي دي. تیر ورځ کوم چاودنه وا په دوه ورځې مخکې چاودنه وا او نن سهار راکټي بریدونه وده په هوایي ډګر او په دوه ساحو باندې سوي او هلته بهرني ځواکونه دي. نو د دغه وړې ساحې مسؤلیت امنیت ډېر پورې هم امریکایانو ته راځي کېږي.
د طالبانو ویاند ډاډ ورکوي چې د بهرنیو عسکرو لوتو وروسته به د دې ډول پیښو مخه ونیول شي. د امنیتي مسایلو کارپوهان هم دا بریدونه کابل کې د اوسني بیړني وضعیت پورې تړي او د طالبانو لپاره یې ننګونه نه بولي. شنونکی عبدالباری عارض:
دا انفجارونه ته د امنیت سره ډېر تړاو نور کوو. یو خو په کابل کې چون تعاون نه وي راغلی دی او د بلې خوا څخه تاسو ویني چې هغه د انتقالات یا د تخلیه مراتب هم جریان درلودي. یو ډول په کابل کې یو اضطراری حالت غونج ښکاري. سربیره پر هغه هم د کابل امنیت تر ډېر پرې تامین شوی دی.
که څه هم په کابل د نن سهار توغندیز بریدونو مسؤلیت چا نه دی منلی، خو د وړمې ورځې ځانمرګي برید پړه داعش ډلې ومنله. هغه ګواښ چې له وړاندې هم و، خو ښکاري چې د طالبانو پر وړاندې هم راپورته شوی دی. سی این این ټلویزیون په کابل کې د داعش د یوه قومندان له قوله لیکي دوی د بهرنیو عسکرو وتو ته په تمه دي او له هغې وروسته به د طالبانو ضد جګړې ته دوام ورکړي. اوس د خلکو بنسټیز اندېښنه هم د ناامنۍ د نوې څپې په اړه ده چې کیدای شي د طالبانو حکومت ورسره مخ او خلک هم قربانی شي.
و موردل چې طالبان په کابل کې وروستي بریدونه او چاودنې د امریکایي عسکرو د شتون پایله بولي. دا هغه بریدونه دي چې د داعش له خوا وشول او پر لسګونه افغانانو سربیره شاوخوا دیارلس امریکایي پوځیان هم پکې ووژل شول. داعش په افغانستان کې چې خپل ځان د اسلامي دولت د خراسان ولایت بولي، په وروستیو بریدونو سره یو ځل بیا د نړۍ د خبري راپورونو سرلیکونه جوړ کړي دي. دا چې دا ډله اوس په کوم حالت کې د طالبان به وکولی سي چې په وړاندې مبارزه وکړي او آیا دا یو ګواښ ګڼل کیږي، همدا پوښتنه مې لږ وړاندې له خپل همکار اجمل ان وکړه.
د داعش ډله چې په افغانستان کې ځان د داعش یا د اسلامي دولت د خراسان ولایت بولي، د طالبانو تر وروستیو بریاو وروسته یوه اعلامیه خپره کړه او په هغې کې په اصطلاح طالبان وغندل چې دوی هغه اهداف چې ویلي نه دي ترلاسه کړي او همدارنګه له امریکا سره تړاو لرونکي وبلل. خو خپل وسلوال طالبان چې دي دا اوس په افغانستان کې واکمن دي، حاکم دي، له پنشیر پرته ټول افغانستان ترلاس لاندې دي. دوی بیا دومره ډیر دی یو جدي ګواښ په سترګه داعش ته نه ګوري. مثلا څو ورځې مخکې ما د طالبانو لویان ذبیح الله مجاهد نام دغه پوښتنه وکړه. هغه دا موضوع کم اهمیت وبلله. وی ویل چې دغه داعش چې په افغانستان کې دی، دا د سوریې او عراق له داعش سره تړاو نه لري، بلکې یو ډول داسې خلک دي چې دی هغوی هغه ایډیا او فکر یې اخیستی دی او یا دی هغوی پلوي ځان بولي. د هیله مندي و خو دا چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د یو اسلامي نظام په ټینګښت، همدارنګه د امنیت په ټینګښت او د بهرنیو ځواکونو په وتلو به د داعش کم فعالان چې ځان د داعش ته منسوب بولي هغه هم حقیقت درکي او په دغه نوي نظام او سیستم کې به ځان شامل وبولي، ځکه چې هغه غوښتنې چې دوی لري دا به پوره شوي. دا د ذبیح الله مجاهد په وینا دا خبرې وي او له دغسې فعالیتونو نه به لاس واخلي. نورو طالب چارواکو په وروستیو کې چې د داعش د ځینو بریدونو مسؤلیت واخیسته، ډېره ملامتي په امریکا اچولې ده. دوی وایي چې لام امریکایان په هوایي ډګر کې دي او د بهرنیو حضور خپله د دغه سبب کیږي چې ځینې خلک بریدونه وکي. او همدارنګه یو طالب چارواکي چې په رسنیو کې څرګندونې خپرې شوې دي هغه بیا دا ویلي دي چې امریکا او لویدیز هیوادونه غواړي چې داعش ډیر غټ خطر وخی، خو دومره غټ خطر نه دی. په حقیقت کې په افغانستان کې موږ په تیرو څو کلونو کې چې وکتل داعش په محدودو ساحو کې فعالیت کاوه او دا چې اوس طالبان واکمن دي سړی څه نه شي ویلی، خو ظاهرا داسې ښکاري چې طالبان به یې په وړاندې ودرېږي او پراختیا ته به یې پرېنږدي.
داعش یوه پدیده ده. طالبانو پخوا هم منلی او ویلي دي چې په بېلابېلو ولایتونو کې ورسره جنګېدلي دي. حتی افغان حکومت هم، پخواني افغان حکومت دفاع وزارت ویل چې په ننګرهار او چین کې د داعش ملا ورماته کړې. طالبانو په ځینو ولایتونو کې او ځینو ولایتونو کې افغان حکومت داعش ډله وځپله. په افغانستان کې کلک د داعش په مخینې تم شي. داعش څوک څنګه رامنځته شول او لومړني تحرکات چیرته وو؟
داعش په 2015 کال جنوري میاشت کې لومړني تحرکات د ډیورن کرخې ته څیرمه دي ورګزیو په سیمه کې پایل کړ. بیا د حافظ سعید په مشرۍ باندې راوختل دي ننګرهار خواوته دغه دي نازیانو چینو په دغه ولسوالیو کې چې غرنۍ ولسوالۍ دي فعالیتونه یې پایل کړ. دوی دغلته متمرکز شو. ځینو ولسوالیو د کونړ او نورستان کې هم ځایونه ونیول. همدارنګ د افغانستان شمال ته لاړه. د زابل ولایت کې هم د ځینو ډلو د ځای کېدو رپورټونه ورکړل شول. په تیرو څو کلونو کې چې شپږ کاله وتل راغیر د هغې رئیس د داعش سره د افغان حکومت اړیکې همیشه تر انتقاد لاندې وي. د پخواني افغان حکومت مثلا تاسو په ننګرهار کې د داعش د ماتې اعلان وکړ. په داسې حال کې چې افغان حکومت ویل داعش دوی مات کړ، خو د سیمې خلکو په هماغه وخت کې مزادۍ راډیو ته وویل چې پاچین خوګیاڼیو په چیرګام او په دې سیمو کې د طالبانو او داعش ترمنځ ډېر شدید جنګونه وشول.
خپل خلیزات هم د موضوع ته اشاره کړې وه چې طالبانو داعش مات.
بلې بلې. نو د دغه ولسوالیو کې څومره چې موږ په هغه وخت کې رپورټونه لرل، د حکومت عملیات دومره مؤثر نه و، او لکه څومره چې د طالبانو عملیات د داعش په وړاندې په دغه ولسوالیو کې مؤثر و، او که پام مو وي د داعش ډلې ډلې خلک په هغه وخت کې د افغانستان دولت ته تسلیم شول چې دوی په مابسونو کې واچول. څه موده وروسته بیا د ننګرهار د مابس ماتېدل چې په سلګونو داعش جنګیالي ترې وتښتېدل هم یوه پوښتنه وه په هغه وخت کې له خلکو سره. خو د افغانستان حکومت امریکایي ځواکونو همیشه ویلي دي چې پخواني حکومت البته چې دوی د داعش په وړاندې مبارزه کړې ده، داعش ځپلی دی، او داعش د افغانستان پخواني حکومت هم د ډېرې یو جدي ستونزې په توګه نه ګاڼه. همیشه یې طالبان پلمه کول چې دوی ورته چتر برابر کړی دی. زیاتره د داعش غړي د افغانستان په شمال کې هم حکومت ته تسلیم شول او بندیان شول. خو چې زندانونه مات شوي دي، دا یو داسې څه کېدلی شي چې ښایي د داعش زیات فعالان خوشي شوي.
بلې. او په لنډو کې افغان حکومت پخوا داعش د طالبانو تر چتر لاندې یو وسلواله ډله ښودله. مبارک طالبانو ویلي چې داعش له ځان سره بهرنی ملاتړ لري، د حکومت ملاتړ لري. اوس وخت کې چې طالبان واکمن دي، د طالب او داعش توپیر په څه کې کېدلی شي؟
دا خو سخته ده چې ویل شي چې د افغانستان د حکومت یا د نورو خلکو ملاتړ له داعش سره و که نه. خو د وروستیو بریدونو نه چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې داعش کوي، یو شی جوتیږي چې د افغان حکومت او د افغان چارواکو خبره ناسمه وه چې ویلي داعش د طالبانو له لیکونه یا د طالبانو له چتر نه استفاده کوي. اوس چې طالبان واکمن دي، د داعش دا ډول خونړي بریدونه ښیي چې داعش یو جلا طرف دی، یو جلا ډله ده. د افغانستان پخواني حکومت ډیر کله د ځان د مسؤلیت نه د خلاصولو په خاطر باندې داعش مشخصه توګه په ځینو ځایونو کې خصوصا په هزارا اقلیت د بریدونو مسؤلیت اخیسته، او دوی د دې په خاطر باندې چې هغه مشکل ته باندې خبرې وکړي عموما به یې پراپر طالبانو اچول. خو اوس داسې ښکاري چې د طالبانو په واکمنۍ کې هم داعش موجود دی. طالبان ډیر افغان شموله نظریه لري، د افغانستان باندې راڅرخي. په افغانستان کې دوی یو امارت درلود، هغه نړول شوی وو، او وایي چې دوی غواړي بیرته هماغه خپل امارت احیا کړي. د ښځو حقونه، بشري حقونه، نړیوالې ټولنې سره ژمنې، د ترهګرۍ پر ضد مبارزې ته ظاهرا ژمن ښکاري، ټینګار کوي. دا چې څومره به عملي کوي موږ څه نشو ویلی، خو داعش بیا د یو نړیوال خلافت د جوړولو هڅه کوي.
ډیره مننه. کور مو ودان. اوریدونکو، همکار مې اجملان و چې تاسو ته د داعش د فعالیتونو او د دوی د مخینی په اړه خبرې کول.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
زموږ قاتل ازادي رادیو نه اوریدل. نړۍ څخه باندې سلو هیوادونو ګډه اعلامیه خپره کړې او ویلي دي دوی ټول ژمن دي چې خپل ادبا کارکونکي او هغه افغانان چې له دوی سره یې کار کړی او دغه راز هغه چې له واخ سره مخامخ دي په آزاد ډول افغانستان وباسي. طالبانو هم ډاډ ورکړی چې هر هغه څوک له هیواد د وتلو لپاره د سفر قانوني اسناد لري د تلو اجازه ورته شته. په همدې حال کې د فرانسې جمهور رئیس ایمانویل مکرون ویلي له افغانستان وتل د تسلیمېدو معنی نه لري. تفصیل په دې راپور کې.
له هغه وروسته چې طالبانو د کابل په ګډون د افغانستان ټول ولایتونه ونیول ورسره جوخت امریکایانو متحدونی له افغانستان د خپل وګړو او هغه افغانان چې ورسره کار کړی و د وټلو چاره پیل کړه. اوس دغه بهیر پاتې یوازې ساعتونه پاتې خو لا هم امریکا د خپل وګړو متحدینو د استلو په چاره بوخته ده. فرانسې چې تازه دغه چاره سرته رسولې جمهور رئیس په نویو څرګندونو کې ویلي له افغانستان وتل د تسلیمېدو معنا نه لري. ایمانوئل ماکرون تیر ورځ له ټی آف ون تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې آلمان او یو شمېر نور هیوادونه په داسې وې طرحې کار کوي چې له مخې په افغانستان کې یو مسؤونه سیمه د بهرنیو وګړو نورو متحدینو لپاره رامنځته کړي. له دې سره هم مهاله شاوخوا سلو هیوادونو په یوې ګډې اعلامیه کې چې تېره شپه ناوخته خپره کړي ویلي طالبانو ډاډ ورکړی چې دوی ټول ژمن دي چې خپل اتباع کارکوونکي او هغه افغانان چې له دوی سره یې کار کړی او دغه راز هغه چې له ګواښ سره مخامخ دي په آزاد ډول له افغانستانه وواسي. د طالبانو یو وین سهیل شاهین په خپل ټویټر لیکلي هغه افغانان چې غواړي بهر ته لاړ شي په هیواد کې د سوداګریزو الوتنو له پیل وروسته کولی شي په عزت او آرام ذهن د قانوني اسنادو په لرلو سره ولاړ شي. خود طالبانو بل وین زبی الله مجاهد بیا له ازادي رادیو سره په خبرو کې د فرانسې جمهور رئیس وروستي څرګندونې نه تاییدوي او وایي چې په دې اړه به ژر معلومات له رسنیو سره شریک کړي. دا ټولې څرګندونې په داسې حال کې دي چې له امریکا پرته برېټانیا، فرانسې، کاناډا، ناروې او یو شمېر نورو هیوادونو له افغانستانه د خپلو وګړو او هغه افغانانو چې له دوی سره یې کار کاوه د ایستلو چاره بشپړه کړې ده. د راپورونو پر بنسټ امریکا به هم د اګست میاشتې تر 23 چې دوشنبه ورځ د په افغانستان کې خپل شل کلن ماموریت پای ته ورسوي.
د ازادي رادیو ماشومانی خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
نن په جبري توګه د لادرکی پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ د هر کال ملګری ملتونه او بیلابیل نور سازمانونه د غوړز د دې لپاره لمانځي چې له لادرک سوو کسانو سره خواخوږي وخی. پاکستان کې زرګونه کسان لا هم تریتم دي.
نن د اگست 13 په نړۍ کې د جبري لادرکی ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د پاکستان د سلور وړو صوبو میندو، خویندو او میرمنو په حکومت غږ کړی چې د دوی د کورنۍ لادرکه کسان دي خوشي کړل شي او یادې عدالتونو ته وړاندې کړل شي. د کراچۍ د کورنګۍ سیمې عظما شهزادي وای د 2014 میلادي کال د اپریل د میاشتې په شپږمه یې دوه زامن 22 کلن طلحه احمد خان او 24 کلن معاذ احمد خان د سترګو په وړاندې د پاکستان امنیتی دارو اونیول خود وو کالو تیریدو باوجود یې د دواړو زامنو هیڅ درک نه لګی. مشال لیډیو سره په خبرو کې د طلحه او معاذ مور عظما شهزادی وویل د وو کالو نه د پاکستان د هر ادارې هر چارواکي ته د خپل زامنو د نیولو په کیسه کولو ستړي شوم.
زمو زامنو سجرم کړي هم وی دومره مودا اوتا نو موږ ته خودي او خی کنه دا کوم نظام دی، دا کومه طریقه ده چې د چا د کورنۍ غړي اونی سي او بیا یې ترې تم کړي. حکومت تاړو دا اندازې نشته چې د چا کور غړي ترې تم شي پغې ستیریږي. زمام دا دوه زامن دي، نور مې څوک نشته. کله های کورټ ته زم، کله جی آی ټی ته، کله د لادر کسانو کمیشن ته زم. خو ما ته څوک هم کره خبره نه کوي چې زامن مې چرته دي. زه ډیره زیاته خفه یم، ډیره پریشان یم.
د 2011 کال د مارچ په میاشت کې د پاکستان وفاقي حکومت په دې مخه یو کمیشن جوړ کړو چې په جبري توګه د لادرک کسانو د درک لګولو او د لادرکۍ ترشا د ذمہوارو کسانو او یا ادارو په اړه معلومات وکړي او ذمہواري وګرځوي. خو د پنجاب صوبې د اوکاړي ضلعنه د 2013 کال د سپتمبر په 14 د لادرک کل شوي اسد الله مور زاهد شاهین وای پرانا ورځ د پاکستان د ترهګرۍ پر ضد پولیس، رینجرز او د استخباراتي ادارو کارکونکو د لاهور نه د دې زوی ونیولو. دا خبرونه پر رسنو کې هم خپاره شول. تر ډیرو مودو بترې د یو شمیر امنیتي او استخباراتي ادارو کارکونکو د اسد الله پاړه پښتنې ګرویجنې کولې او دغه ټول ثبوتونه د لادرک کسانو پاړه د حکومتي کمیشن مشر جسټس ریټایر جاوید اقبال ته هم ورکړي. خدا تو کالو تیرېدو باوجود ورته معلومه نشوا چې اسد الله چرته دی.
لومړی خو پولیس ته اسد الله د نیولو نه انکاري وو، بیا چې کله ما ټول ثبوتونه وړاندې کړل نو بیا یې ومنله چې او اسد الله یې نیولې دی. خو د دې باوجود یې تر ننه پورې ماته نه دی ویلي چې اسد ژوندی دی، مړ دی، په څه حال کې دی. اسد الله زما تر ټولو ښه او تعلیم یافته زوی وو، ما سره به یې ډېره مینه کوله.
دروان دو درا یوشتم میلادی کال د جنوری په شلما د اسلام آباد های کورټ قاضی محسن اختر کیانی د لادرک کسانو پاړه د یوې مقدمه د اوریدنې پر مهال سرکاري وکیل ته وویل چې حتی که څوک ترهګر هم وي نو د انصاف تقاضا ده چې عدالت ته وړاندې کړل شي. قاضی کیانی پوښتنه وکړه چې آیا موږ جواب دی نه یو، دا موجوده نظام به څنګه نتیجې ورکوي، او زیاته کړه چې کدا طریقې کار هم داسې روان وي نو لس به د عدلیې په شمول د ټول نظام ته اور واچوي. او بیا قاضی محسن اختر کیانی پخوانو او موجوده حکومتي او پوځي چارواکو ته په عدالت کې د حاضرېدو نوټس ورکړو، خو تر دا مهال هغه کسان عدالت ته حاضر نشول. د خیبر پختونخوا د پبوس مینا د 2014 میلادي کال د جنوري په 28مه د لادرکا سمیولا مور مشال لیدو سر په خبرو کې په حکومتي چارواکو غږ وکړو، ستاسو میندې نشته، تاسو د میندو د درد نه نه خبر، ماتا زمازوی ولی نخایی
نو دا سمیولا زیرمی چی پا دکان که کار کول شد زفا بیماره ما زیره داکتر دوله ما زدی رسخ بیماره ما بچه خسی زی که غل دوله ما پشای گل دوله ما زی داکتران دا گل دوله ما شد دوست آغا زدی نغشت دزم دوست نانا پول جاده دوم را خرال اول دو خده پیدا که زم خدا پل زی پدش سر بو بورو ما شتا زم
بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ یو فعال علمزه محسود وایي چې د دوی د شمیرو له مخه په ټول پاکستان کې له 500 درنه زیات پښتانه په جبري توګه لادرکه کړل شوی دی.
پاکستان د قبایلو سیمو د سواد او د پینټور پښتونخوا د جنوبي پښتونخوا او بیا د پاکستان د ټولو چې څوره هم صوبو دي دغه چې څه پښتانه ورک شوي دي اوچت کړي دي په دغه کې تقریبا بیا ډېر خلک داسې وچې بیا پاکې را خلاص شول، خو اوس مهال هم زموږ سره 4000 خلک پښتانه چې یا اوس هم زموږ سره په لیست کې داسې دي چې هغه یا بدرکه دي.
په پاکستان کې د لادرکه کسانو د موندنې لپاره د حکومتي کمیشن مشر جسټس ریټایرډ جاوید اقبال او سکتر فرید احمد خان سره مو په بیا بیا د خبرو هڅه وکړه خو بریالي نشو.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د دې خبری مجلې ورسای راپور را اخلو. د کونړ اوسیدونکو د طالبانو له ادارې غواړي چې د ځنګلونو د وهلو او بهر ته د دغو لرګیو د قاچاق مخه ونیسي. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ اوسیدونکو وای په تیرو شاوخوا دریو لسیزو کې د یاد ولایت پښنو او خکلو ځنګلونو د یو شمیر کسانو لخوا تالان جوړ شوی دی. د دوی په خبره چې د نختر ډیری دنګونی په برقی ارو ارشوي او د لرګیو د سوداګرو لخوا وهل شوی لرګي پاکستان او عربي هیوادونو ته ورسول شول. سید الله د مرکز اسدآباد اوسیدونکو دی وای
تیر حکومت چې منګار څومره لارینو نو کړه د قاچاق د لرګیو دا روانو انتر د چې د شپې لارې روانې بار بار لارې روانې مستند اسنادونه ورکړه ورته فیسبوکونو کوم پوسټونه پسې وکړه چې دا ملي شتمنۍ باید د ساتنه وشي، د ځنګلونو قطع باید ودرېږي، انتر د چې سیړې بوال کېدلې د بور د پاره او دوی به قاچاق کولې وستلې به ننګرهار ته وست کابل ته به وتل.
د خلکو په خبره چې د ځنګل وهلو او د لرګیو په لیکت کې د حکومتونو چارواکي شریکول نو ځکه مخه نه ده نیول شوې. وحید الله وایي ځنګلونو سره سیمې ښکلې وي، همدا ځنګلونه دي چې د سیلابونو راوتلو د واورو ویلې کېدو او د هوا د ککړتیا مخه نیسي او همداراز ژوندیو ژوو ته پاکه هوا برابروي.
ځنګلونه هم د هوا تصفیه ده، هوا ورسره صافیږي، هم ورسره د منګه غرونه دا ورسره هم شنه ښکاري. زه په دې ټولو مشرانو نه غوښتنه کوم، خاص مې ده چې تاسو د دغه مخنیوي وکړئ چې دغه قطع نشي، قاچاق نشي.
دوی له طالب چارواکو غواړي چې د ځنګلونو د وهلو او د قاچاقو مخنیوي دی وکړي، خو کونړ کې چارواکي به وایي چې د ځنګلونو وهلو او د لرګیو په هر ډول لیک دی بندیز لګولې ده. د کونړ والی قاری محمد عثمان ازادي رادیو ته وویل
موږ ته د لرګي د ازادې دوه لپاره یا د یو ځین بل ځای ته د لرګي د انتقال لپاره کاغه دروازې وي، چوکاټونه وي، شداري وي، د دې لپاره ډېر ارایزم راځي، خو موږ هغه ارایزم نه خلو، هغه بندې کړی. نو په کونړ کې لرګي فقط ای صورت بر او لر، یعنی په غرونو کې او په هوا دواړو کې بند دي.
په کونړ کې د کرنې او مالداری ریاست مسولین وای په یاد ولایت کې د سور لکو د تا وړاندې پر 2,02,000 هکتار زمکه ځنګل ولاړو او هغه مهال هیڅ جرأت نشو کولای چې د زراعت او ځنګل د مامورینو له اجازه پرته یو ونه ووهي. خو کله چې هیواد کې جنگونه پیل شول نو د نورو ملي شتمنیو په څیر د کونړ پر شنو او خیراز ځنګلونو هم تالان جوړ شو چې د دوی په خبره تر اوسه 40% ځنګل وهل شوی او که مخه یې ونه نیول شي نو پاتې ځنګل به هم له منځه یوړل شي.
په همدې راپور سره ورو ورو ورسېدو د دغې ماښامنۍ خبري مجلې د پای شېبو ته په کابل کې 6:30 بجې دي. په بله خبري مجله کې مې همکاره فرشته نگاه ستاسو قربانه ده.